واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردار یم
خبرونو د امریکا غږ افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د 2021 میلادي کال د مئی پورې له افغانستان نه د ټولو خارجي ځواکونو د وتلو پلان پر خپل حال دی، خو لومړی باید په افغانستان کې اوربند اعلان شي. خلیلزاد وایي چې واشنگتن به په افغانستان کې د هیڅ یو داسې حکومت د جوړېدو ملاتړ ونه کړي چې د نړیوالو ارزښتونو په رڼا کې د ښځو حقوق پکې تضمین شوي نه وي. لبل خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش د یو ویډیوي کانفرنس لاره پرون د شنبه پورز په دوحه کې د حکومتي هیات او طالبان ترمنځ د مذاکراتو په افتتاحي مراسمو کې په خپل وینا په لړ کې دا مذاکرات د سولې لپاره یو مهم فرصت بلل دی او د افغانانو زړورتیا، زغم او بردباری ستاینه کړې ده. توقع وه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم په پرونی غونډه کې وینا وکړي، خو حاضر نه شو او د غیابت علت یې هم نه دی څرګند شوی. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په دوحه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکراتو د پیل کېدو هرکلی کړی دی. ښاغلي کرزي پرون د شنبه په ورځ د وګي په دشتمه په یو مطبوعاتي بیان کې ویل دي چې دواړو خواوې د افغانستان د څلور لسیزو اوږد جنگ د ختمولو لپاره په ګډه کار وکړي. په عین وخت کې د یوې تازه سروې په اساس چې د افغانستان ملي مجمع په 200 ولایتونو کې سرته رسولې ده، 90% افغانان په هیواد کې د جمهوري نظام د دوام ملاتړ کوي او 80% خلک په دې یقین دي چې له طالبانو سره به سوله په بشپړه توګه په افغانستان کې جنگ پایته ونه رسي. لبل خوا په کابل کې د امریکا خبريال په خپل ریپورت کې وایي په تاسې حال کې چې د شنبه په ورځ په دوحه کې د حکومتي هیات او د طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیل کېدو په وجه په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره له عامو خلکو سره نوې هیلې پیدا شوې، خو ځینې خلک په هیواد کې د دیموکراسۍ د راتلونکي او مستقبل په باب اندېښمن دي. څېړونکي وایي توقع ده چې د دواړو خواوو حیاتونه به په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې د یو دایمي اوربند ټینګولو، په موجوده اساسي قانون کې د بدلون راوستلو، د ښځو او اقلیتونو د حقوقو، په لسګونو زرو وسلوالو جنګیالو او شخصي ملیشو د بې وسلې کولو او بالاخره د قدرت د شریکولو په شمول په یو لړ مهمو مسایلو باندې بحثونه وکړي، خو تر دې دمه څرګنده نه ده چې مذاکرات به څو ورځې دوام وکړي. دا افغانستان د سیاسي چارو ځینې چړونکو په دې باور دي چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکرات په دوران کې به د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام مشخصول تر ټولو لنجمنه موضوعي. طالبان د اسلامي امارت د بیرته قائمولو په فکر کې دي. د ښاغلي اشرف غني حکومت غواړي چې د دیموکراسۍ پر بنسټ جوړ شوی موجوده سیاسي نظام په خپل حال پاتې شي. جمهور رئیس اشرف غنی د مرکزی آسیا او منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ یا سینکام د عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزی سره په ارکی ملاقات وکړ. د جمهور ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې چې پرون د شنبه په ورځ د وګي په 20مه خبره شوې، ویل شوې چې د جنرال مکنزی سره د ملاقات په وخت د ښاغلي اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح، د ملي امنیت د شورا مشاور حمدالله محب او د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد هم موجود وو. دواړو په دوحه کې د روانو بین الافغاني مذاکراتو او د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د متحده ایالاتو د مرستې او د سیمې د امنیت په باب په تفصیل خبرې وکړې. د ارګ په مطبوعاتي بیانیه کې راغلي چې جنرال مکنزی د افغانستان د حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتو د ملاتړ په جاري ساتلو باندې تاکید وکړ. د پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج دوه تازه پیښې ثبت شوې دي. په سیمه کې زموږ خبریال د روغتیایي چارواکو له قوله وایي چې په دغه دواړو نارامه ولایتونو کې د طالبانو د مخالفت په وجه په تېرو دوو کلونو کې د 50 کلونو د کم عمر یا زیات شمېر ماشومان د پولیو له واکسینو نه محروم شوي دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. پاکستانی چارواکو سابق قذر ژورنالیست بلال فاروقی چې پرون د شنبه په ورځ په کراچۍ کې نیولیو د څو ساعت بند وروسته بیرته خوشی کړي. چارواکو بلال فاروقی د خلکو د راپارولو او کرکې د خبرولو د مخنیوي د قانون لمخې نیولیو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه پی جی سی چې مرکزی دفتر یې په نیویارک کې دی، د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف مرکزی حکومت د تیرو دوو کلونو په دوران کې د ګڼ شمېر ژورنالیستانو په نیولو تورن کړی. د ژورنالیستانو دغه مستقل مدافع سازمان وایي چې پاکستانی چارواکي کوشش کوي چې د ژورنالیستانو غږ غلی کړي. د پاکستان د ژورنالیستانو د فدرالي اتحادیې رئیس ناصر زیدی د شنبې پورې د ډیوې رادیو سره په یوه مرکه کې ویلي دي چې د ژورنالیستانو نیول او په محکمو کې د هغو په خلاف داوو دایرول د فاشیزم تر ټولو بدتر مثال دی، په نړیواله کچه د پاکستان د بدنامۍ سبب کیږي. په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د کورونا د کونونو صوبایي ویروس د مثبتو پېښو شمېر مخ پر زیاتېدو دی، د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ساري ناروغیو او الرژي د کنټرول د عمومي مرکز یا سی ډي سي امیر ډاکټر انټونی پاوچی ویلي دي چې د امریکایانو ژوند به د 2021 میلادي کال له پای ته رسېدو نه مخکې خپل مخکيني عادي حالت ته راونه ګرځي. د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې د شنبې په ورځ د وږي په 28مه د ډاکټر پاوچی له قوله ریپورت ورکړ که څه هم چې چارواکو په زیاترو ایالتونو کې سینماګانې، تیاترونه، سپورتي مرکزونه، هوټلونه او د آرایش سالونونه بېرته خلاص کړي دي، خو په واقعي معنا به ورځنی ژوند د کورونا د کونونس ویروس ضد واکسینونو د تطبیقولو پورې خپل حالت ته راونه ګرځي. ډاکټر پاوشو ویل ممکن چې دا واکسین د 2020 میلادي کال په شروع کې او یا د روان میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې تطبیق شي. پاوشي چې په متحده ایالاتو کې د ساري ویروسي ناروغیو د یو منل شوي متخصص په توګه پیژندل شوی، د جمهور ډانلډ ټرمپ د ادارې په شمولې د امریکا د شپږو جمهور رئیسانو په حکومتونو کې دنده سرته رسولې خبرداری ورکړ چې سږ کال به منی او ژمی د پخوا په څیر عادي نه وي. د سی ډی سی د ارقامو له مخې دا وخت په اوسط ډول په دغه موزی ویروس باندې هر ورځ 14,000 کسان اخته کیږي او د زرو په شاوخوا کې ناروغان د مړینې رپورټونه ورکول کیږي. له بلې خوا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د شنبې په ورځ د وږي په 28مه له بیجنګ نه رپورټ ورکړ چې د چین روغتیایي ماهرانو سلګونو زرو چینایان ته په امتحاني توګه د کورونا د کونونو صوبایي ویروس لګولی دي. دا واکسین چې د چین د چاینا نېشنل بایوټیک ګروپ د دوا سازۍ غټ شرکت تیار کړی، تر اوسه پورې په بشپړ توګه ساينسي تجربې او آزموینې پای ته نه دي رسیدلي او د لیدوز هیوادونو روغتیایي کارپوهان وي په عام ډول په خلکو باندې د تطبیقولو په خلاف خبرداري ورکړي. د چین د دوا سازۍ یو بل شرکت سینوواک بایوټیک په جلا توګه د دغه شرکت د عمومي رئیس په شمول په خپلو 3,000 منصوبینو باندې تطبیق کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا وخت نړۍ په مختلفو هوادونو کې ساينسپوهان او طبي ماهران لګیا دي په شپږ ډوله واکسینونو باندې تجربه سرته رسوي. د متحده ایالاتو د اوریګن په ایالت کې وحشي اورونو 18 کسان وژلې دي او د اور لمبې د دغه ایالت مرکز د پورتلند اطرافو ته ورنږدې شوې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې ځنګلي اورونو 16 میله پراخه سیمه راګیر کړې ده او په لسګونو کسان ورک دي. د امریکا په دریو ایالتونو کالیفورنیا، واشنگټن او اوریګن کې د وحشي اورونو د لګیدو له امله په پراخه پیمانه تباهي رامنځته شوې او په غرنۍ علاقو کې ګڼ شمېر ښارګوټي او ځینې ښاري نهې له خاورو سره برابرې شوې دي. د اوریګن په ایالت کې 14,000 خلک له خپلو کورونو نه وتلي دي او 500,000 نور د خطر په زون کې پراته دي. او د فرانسې د خبري اژانس اي اف پي د رپورټ له مخې پرون د شنبې په ورځ هم د کراچۍ په ښار کې د پاکستاني شیعهګانو په ضد د دغه ښار سنیانو احتجاجي مظاهرې وکړې. سنیانو د شیعهګانو یو شمېر مذهبي مشران د عاشورې د لمانځلو په دوران کې په خپلو ویناوو کې د اهل سنت د یو شمېر مهمو شخصیتونو په اړه په سپکو خبرو باندې تورن کړي دي. د کراچۍ د پولیسو یو مامور د فرانسې خبري اژانس ته ویل پرونی مظاهرې چې د پاکستان د جماعت اهل سنت او د تحریک لبیک په نوم د پاکستان یوې تندروي سنی ډلې په ګډه رابللې وې له 1,000 نه زیاتو خلکو پکې ګډون کړی و. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زموږ اکثره مطالب په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو په اړه دي. هله د خبرونه تر پایه واوري. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د کشالې د حل په هدف د خبرو اول پړاو پیل سو. زموږ خبريال رحیم ګل سروان دا وخت په قطر کې دی او زموږ د همکار متیولا عابد سره د اولی ورځې حال ویلي چې تاسو ته اورو.
نن د افغانستان لپاره یو تاریخي ورځ بلل کیږي، هغه ورځ چې بل اخر د افغانستان د اسلامي جمهوریت یا حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو تکینی. نن د پیل غونډه و، البته دا رسمي غونډه و چې په دې کې ویناوي وي د رسمیت له لحاظه، او بیا د مذاکراتو برخه سبات دوی په نویت باندې سره غږیږي نو هلته بیا پیلیږي. خو نن لویه غونډه وه په دې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو برخه اخیستې وه، د قطر د بهرنیو چارو وزیر دغه غونډه په خپلې وینا سره پرانیستله، او د قطر د بهرنیو چارو وزیر خلاده هم ویل چې په افغانستان کې جګړه باید ختم شي، له منځه لاړ شي، او هیڅوک نه ګټونکی شته او نه بایلونکی شته، او بلکې انه یعنی غالب او نه مغلوب، او دغه یوازینی لار د سولې خبرې دي او مذاکرات دي چې باید وشي، او دغه مذاکراتو نه تمه لري چې دا باید یو حل ته سره ورسیږي. بیا ورپسې د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله وینا وکړه. د تالار کې داسې یو حالت و چې سټیچ باندې خلیلزاد، مایک پومپیو، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او یو بل عرب استازی ناستو، دواړو اړخونو ته یو اړخ ته د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم غړي ناسو د عبدالله په شمول، او بل اړخ ته ملا برادر او ترڅنګ د دوی د مذاکراتي ټیم غړي ناستو، او شاته د دوی د غړي نور چې په قطر کې دي دوی ناستو. نو د قطر د بهرنیو چارو وزیر وروسته خبرې عبدالله وکړې. د عبدالله مهم تقریبا نسبتا اوږده وینا یو په دې وینا کې پلاس راوړنو خبرو او د سولې او دغه مذاکراتو د پیل پاره د هیلو او وینا وکړه. ویل چې دا یو فرصت، یو موقع د افغانستان ته پلاس ورغلی ده چې دا باید ضایع نشي. ډاکټر عبدالله خو د دې ترڅنګ د سولې په خبرو کې او د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو یادونه هم وکړله چې مختلفو غونډو له لارې د زندانیانو ته د خلاصون له لارې هڅې کړي دي چې دغو خبرو ته راورسیږي، او دا ویل چې به دغه خبرې بل اخره په دې منتشر چې په افغانستان کې جګړه راکمه شي، هغه د بشري اوربند غوښتنه هم وکړه. بیا د طالبانو له اړخه چې مخامخ په لوی قطارونو کې دواړه مذاکراتي پلاوي او دواړه اړخونه ناستول، نو ملا برادر بیا وینا وکړه. ملا برادر چې د طالبانو مرستیال دی، دلته د سیاسي دفتر مشر، د هغه وینا ډیره اوږده نه وه، خو مهم ټکی د ده په وینا کې دا و چې دوی هم پر مذاکراتو باور لري او خبرو باندې او د حل باید پیدا شي، او د ویل چې داسې افغانستان غواړي چې هغه خپلواک وي، آزاد وي، او ترڅنګ اسلامي نظام پکې قائم شوی وي. هغه خو له دواړو مذاکراتي ټیمونو ته ویل چې باید داسې مذاکرات وکړي چې بالاخره یوې پایلې ته سره ورسیږي. وروستی ویناوال د دې غونډو مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو خبرو کې په روغې جوړې او موخینه چې دا یو موقع ده، تاریخي موقع ده، دا تاریخي موقع یاد کړل. دواړه مذاکراتي پلاو ته ویل چې په با تمرکزه خبرې وکړي، سنجولې او داسې خبرې وکړي چې بل اخره د افغانستان خلکو ته د څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسېږي. مایک پومپیو د سیاسي روغې جوړې تړاو هم ویل، او د امریکا مثال ورکړ چې هلته یو ولسمشر بل ولسمشر ته په واک په ډیموکراسي یعنی د انتخاباتو له لارې لیږدوي، خو د افغانستان په تړاو داسې مشخص دی یو وړاندیز نه لاره، خو اشاره یې د خپل هیواد لپاره وکړه. دغه مهمه رسمي غونډه بیا لږ وروسته آنلاین بڼه باندې د ازبکستان، د ترکمنستان، د ترکیې، د ډول د ناروې، د هند د بهرنیو چارو وزیران، د څو نورو ملکونو د بهرنیو چارو وزیران، د ملګرو ملتونو په استازیتوب باندې یو استازي دوی آنلاین غونډې ته خبرې وکړلې. دغه د غرمې مخکې دا حالت وو، او بیا لږ وروسته د دواړو مذاکراتي ټیمونو چې دوی مذاکراتي ټیم مشري معصوم ستانکزی کوي د افغانستان د دولت، او بل شیخ حکیم کوي یا مولوی حکیمی کوي، نو د دواړو ټیمونو یو تعارفي غونډه وشوره چې خپل منځو کې سره کینی. او تر دې بل اړخ دا و چې مایک پومپیو هم د افغانستان د حکومت د دولت له پلاوي سره هم وکتل او طالبان سره هم لکه دا په جلا جلا غونډو کې سره وکتل. نو دا ټول جزئیات د نن ورځې اول
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مو اوریدل چې د قطر په مرکز دوحا کې نن د بین الافغاني مذاکراتو پرانستنه وشوه. زموږ خبريال رحیم ګل سروان د طالبانو د هیئت د یو غړي مولا نعیم واردک سره مرکه کړې ده.
مهم اجنډا وي تاسو لپاره څه دي؟
په مجموع کې زموږ لپاره څو مهم موضوعات دي. اسلامي نظام راتګ زموږ لپاره ډېر مهم دی. زموږ د بندیانو خلاصېدل تقریبا واته زره شاو خاطر دې کوم زیات عمر بندیان پاتې دي د خلاصېدل د زموږ لپاره مهم موضوعات دي.
د نظام موضوع څه شي؟
ولنه نظام اساسي ده، خبر د نظام ده. غلط
اساسي قانون کې تغییر
اخر سه خبرې دي چې نظام باندې خبره کیږي. نو دا د اساسي قانون او د ورسره خبرې دي.
مذاکرات کې پوربر باندې موضوعات مطرح کی
اوربان د بین الافغاني مذاکرات کوم اتفاق چې زمونږ د اسلامي امارات ترمنځ او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د فبرورۍ په 9 شلم کال کې ترسره شو. نو په کې دا خبره راغله چې اوربان به د بین الافغاني مذاکرات یو برخه وي.
او د تاسو بل موضوع چې ډیره زیات مې د افغان لوري سره دا دیزل کی ډیر مهمه جدي خبره دا ځل مترکیږي کنه دا ځل یوازې په میکانیزم سره غږیږي په سرنګوالي په ځای او په نیټه باندې سره
تبي خبره ده. کوم یو په یو باندې خټول موضوعات نشي تر کېدلای. لومړی به دغه لپاره یو مقدماتي مجلس تر سره کیږي. دغه نور څه به په موضوعات خبرې کوي
او موقت سرپرست حکومت
زموږ لپاره سرپرست او په صلاح غیر سرپرست دا مطرح نه دي. زموږ لپاره داسې یو نظام چې هغه زموږ دغه ولس د شلکرانو قربانیو سمروي، د ولس د سوکالۍ، د ولس د هوسایۍ او د ولس ارمانونه پوره کړی شي. دغسې اسلامي هغه زموږ د اسلامي ارزښتونو ضمانت وکړی شي، زموږ د ملي منافعو تضمین وکولی شي. موږ دغسې وسلمي
خلاص نه غواړي.
ما وویل خبره ما وکړه.
قدرمن اوریدونکو، په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د هیئت غړي شاغلي معصوم ستانک زهيله شوډلې چې خبرې به ګټورې وي.
اوس خو نو د افتتاحي اغوال مراسمو کو افتتاحي مراسم کې څلور ډېرې عمده نقطې وي. اوله عمده نقطه دا وه چې د دواړو لورو لوخونه یو مثبته اراده وښودل شول. مثبته اراده چې دا دی و واحد مستقل خپل ځان متکی او آزاد افغانستان لپاره د سیاسي خبرو لارې نه یو نقطې ته باید ورسیږي. دوه مډیره عمده خبره په دې کې دا وسه د دنیا د نړۍ هم د منطقه او د نړۍ ټول هیوادو له دې نه حمایت څرګند کړي افغانستان کې باید هم د نظام هم د وګړو له حقوقو او هم د دې نه سه په افغانستان کې هغه څه چې سوي دي هغه لاس راوړل نه سوي دي هغه باید وساتل شي او انکشاف ورکړل شي. او اخر یو څلورمه خبره چې هغه هم ډیر زیاته مهمه او قداته سه بل اخر د دوړو حياتو د مشرانو د ویناو کې یو موضوع ډیر واضح هغه کېدل سه باید تعهد افغانستان خلکو دی
مهم بحثونه یو کامله اجنډا لري. په دغه اجنډا کې په لملای سر کې د مشله خوابه اوربند اور د اوربند افغانان د جګړې څخه او د وژنې څخه خلاص.
شیخ صاحب یو څو کلمې خو اي تاسو څنګه مذاکرات وړي؟ مذاکرات لپاره مو هلي څه
مونږه اجنډا خپل لرو مقابل لوري به ما اجنډا راوړي. سبا ته په دې باندې کینی یو داسټیک برابر چې په غبن سبا ته معلومي دي
ان شاء الله مول ډیره تمسته چې هم د بین الافغاني مذاکرات به د تلاره هواره کې چې په افغانستان کې سوله راسي او آرامي راسي او موږ کچيري جهات مقابل د خپل وادو ته ژمن پاتې سي او مېسته سي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تخار ولایت د لوی لارې د پولیسو معاون تیر شپه د طالبانو په کمین کې وژل شوې دي. د تخار پولیس وایي چې په دغه جګړه کې اته تنه وسلوال طالبان هم وژل شوې دي. نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازبن په راپورټ کې باوري.
د
تیر شپه د تخار په چینځیو سیمه کې د لوی لارې د پولیسو پر امنیتی پوسټ وسلوالو طالبانو برید کړي چې په کې دوه تنه پولیس وجل شوي او څلور تنه نور ټپین شوي دي. د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر وایي چې په دغه جګړه کې نه تنه طالبان د هوایي قواو په مرسته وجل شوي او اته تنه نور ټپین شوي دي. اسیر زیاتوي چې د تخار د لوی لارې د پولیسو معاون هغه وخت د طالبانو لخوا وجل شو چې په چینځیو سیمه کې پر امنیتی پوسټه طالبانو برید کړی و او هغه یې د مرستې لپاره پر لارو.
متاسفانه شاولی خان معاون قطعه شهرهای قمندانی امنیت تخار با یک نفر محافظ شهید میشه و چهار نفر هم زخمی داشت.
د تخار د لوی لارې د پولیسو معاون شاولی خان له خپل یو ساتونکو سره د طالبانو په برید کې وجل شوی دی او څلور تنه نورې ټپین شوي. هغه زیاتوي چې په دغه جګړه کې طالبانو ته هم تلفات اوختی دي.
همزمان نیروهای هوایی هم میرسه، درگیری شدت پیدا میکنه که در نتیجه از این درگیری ها تعداد 17 نفر از
هوایی ځواکونو هم په جګړه کې برخه اخیستې. جګړه سخته شوې و چې ولستنه طالبان په کې مړه او ټپین شوي دي. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په بغلان کې هم د طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړل شوی. اعلامیه زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي وو چې د هوایی او ځمکنیو قواو لخوا یې شپږ تنه وسلوال طالبان وجل شوي او دولس تنه نورې ټپین شوي دي. په بغلان او تخار کې په داسې حال کې وسلوال طالبان پر امنیتي پوسټو بریدونه کوي چې نن په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو لخوا د سولې رسمي خبرې پیل شوي دي. د سیمې خلک وایي چې دواړه جرګه شوي ډلې باید د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د خبرو لومړی سر کې پر وربن موافقه وکړي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي:
زور ته ډیر زیات په دې خوشاله یم چې دغه ناخوالې د افغانستان ورکیږي او دوه ورونه چې یو ترمنځ جوړیږي نو شاید چې ټول هیوادوال خوشاله اوسي په دغه باندې. ټول افغانان د دین ستړي دي چې دی غواړي سوله راشي. منستان
سوله واز د حکومتي چارواکو لپاره نه ده، حد اقل د ولس غوښتنه هم باید په پام کې ونیول سي. ولس چې څه غوښتنه لري هغه ته هم باید ځواب ورکړ سي او هغه ته احترام وکړل سي. نور نو دومره ستړی سوی مله جنگ نه. ګیل افغانستان مې اصلا زړه تور سي خر تر سو بورې وجنګ، یعنی بیخی منګ زړه توران یو نور لجنګ نه مکرکه کیږي.
اکثر عام خلک په قطر کې د افغان دولت او د وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته هیلی لري. د هر عام وګړي لومړی غوښتنه وربند وای چې باید دواړه خواوې د عامو خلکو دغه غوښتنې ته احترام ولري. ګل رحیم نظم، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
متحده ایالاتو د بشري حقوقو پر څو ایرانی سرغړوونکو باندې بندیزونه ولګول. د بهرنیو چارو وزارت د اگست په 28مه چې د تروریزم د قربانیانو ته یاد او درناوی نړیواله ورځ وه، پر 400 ایرانیانو باندې د خپل خلکو د بشري او انساني حقوقونو د سرغړونو په جرم بندیزونه ولګول. د ایران رژیم په کال 1909 میلادي کې قدرت ته رسیدو وروسته له 40 زیاتو هیوادونو کې په قتلونو، د تروریستي توطیو د سازولو او د تروریستي اعمالو په سر تر سوالو باندې تورن شوی. لکه چې د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د ایران د حاکم رژیم بیرحمی او بد اخلاقي نړیوال سرحدونه نه پیژني. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت پر هغو 14 مامورانو باندې د بندیزونو د لګولو پریکړه وکړه چې د ایران د رژیم په اشاره په 1900 او نوی میلادی کال کې په سویټزرلند کې لمخ کې نه طرح شوی بیرحمانه توتیا عملی کړه. قاتلان چې له ځانون نه ایرانی ډیپلوماتان جوړ کړي وو، د خپل مطبوع حکومت د لوړپوړو چارواکو په حکم دغه توتیا عملی کړه. د ټیریزم په یو ګنښ مې نور توتیو کې چې د ایران رژیم قدرت ته لرسیدو وروسته په خارج کې طرحه عملي کړې دي. دغه دیارلس کسانو هم په سویټزرلند کې د ایران د رژیم د یو مخالف د غږ د غلي کولو په غرض د هغه د وژلو لپاره اقدام وکړ. کله چې ښاغلی پامپیو د دغو دیارلسو ایراني مامورانو په ضد د بندیزونو اعلان کاوه، نوموړي په خپله بیانیه کې دا خبره وکړه چې د ایران رژیم د خپلو مخالفانو د اواز غلي کولو لپاره دا ډول بېرحمانه توطیې عملي کوي او له تشدد نه کار اخلي. متحده ایالاتو د تهران د اوین د بدنام عمومي محبس رئیس حجت الله سوری هم له سیاسي قیدیانو نه په زور او جبر د اعترافونو د اخیستلو په غرض د هغوی د وهلو ټکولو، شکنجه کولو، جنسي تیری او له طبي مرستې نه محروم ساتلو په جرم بندیزونه ولګول. په همدغه بدنام محبس کې یو ګڼ شمېر خارجیان هم پراته دي چې ایراني چارواکو یې له حکومتونو نه د امتیازاتو د لاسته راوړلو په خاطر برمته کړي دي. د بشري حقوقو په دغه څوارلسو ایراني سرغړوونکو باندې د متحده ایالاتو د بندیزونو د لګېدو معنا دا ده چې نه هغوی او نه یې د کورنۍ نږدې غړي متحده ایالاتو ته سفر کولی شي. پامپیو په دې ارتباط په خپله بیانیه کې ویل، هیله لرو چې زموږ دا اقدامات به د ایران د اسلامي جمهوریت د ظلم او تیری ګڼ شمېر قربانیانو ته د ملاتړ پیغام ورسوي او هم به د هغو کسانو سره د حساب او کتاب لپاره لاره هواره کړي چې د ترور او تشدد په خپرولو بوخت دي. پامپیو ویل چې متحده ایالات به پر ایران باندې خپل فشار جاری ساتي تر څو مجبور شي چې له خپل ولس سره په شرافتمندانه او ابرومندانه توګه چال چلن او سلوک وکړي. پامپی ویل چې متحده ایالات د هغې ورځې په انتظار دي چې د ایران د رژیم د بې حسابه او بې شماره بشري حقوقو سرغړونکي به د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د خپلو ناوړو اعمالو سزا به وګوري. پامپیو زیاته کړه، متحده ایالات هیله لري چې دا اقدامات به د هغو کسانو د کورنۍ د غړو او دوستانو لپاره د سکون او ډاډ سبب وګرځي چې په داخل کې د ایران د رژیم د ستم او ظلم او په خارج کې د رژیم د تشدد او ټیریزم په وجه ورته نقصان رسیږي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.